سروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د اصلي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د پراپورونو کې اوري چې وسلوالو طالبانو د بدخشان د مرکز فیض آباد پر یوې سیمې برید کړی او دا سیمه یې نیولې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګ یو حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنی قمندانان معرفي شول. په اوروزګان کې د هوان په ګولۍ دوی شزي وژل شوي او دوی ماشومان ژوبل شوي دي. ایران وایي سرلنن څخه پر دغه هیواد د ملګرو ملتو وسلوال بندیز پای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنی قمندانان معرفي شول. چارواکو ویلی دغو کسانو ازموینه اخیستل شوی او لازاد سیالی وروسته دغو پوستونو ته بریالی شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارکی د قمندانانو د معرفی په غونډه کې وویل ولسوالیو ته د دغو کسانو په تک به هلته ښه انګیزه، تعهد او تحرک رامنځته شي. ښاغلی غنی له امنیتي چارواکو غوښتي چې د ولسوالیو د قمندانانو ملاتړ او د ستونزو هواري ته کار وکړي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې قمندانان د چارواکو وینا په یو رقابتي پروسه کې ولسوالیو ته معرفي کیږي. د ورسګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولې دوی شزي وژلې او دوی وړین جونې ټپیانې کړې دي. د والی ویاند احمد شاه ساحل وی هوان تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی چې د یو قومي مشر پر کور لګیدلې.
ته د زرتالی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لوري د هوان مرمۍ تغول سوي چې لبده مرغه د ملکی خلکو پر یو کور چې د ځایی قومي مشر میرامزا استادو د هغه پر کور لګیدلې چې لامل یې دوی شته شهیدان سوي دي او دوی ماشوم انجونی زخمیان سوي دي.
ساحل دا هم وویل چې د ټپینجونو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزی روغتون ته لیږدول شوی دي. طالبانو چې له درې اونیو راهیسې په دهراوت کې بریدونه پیل کړي تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې حکمتیار به سبا دوشنبه په درې ورځني سفر پاکستان ته ورشي. د ویلي چې حکمتیار به له بهرنیو چارو وزیر، ولسمشر، صدر اعظم او د پارلمان د رئیس سره وګوري او هم به هلته یوه فکري بنسټ ته وینا وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسیده په یوه اعلامیه کې اعلان شوی او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلیو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پای ته رسیدلي دي. په تیوري کې ایران کولی شي چې د ټانکونو، جنگي الوتکو او لویو توپونو په شان متعارف وسلې رانیسي یا یې وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پای ته رسیدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا اردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لقبله تاریخ جوړون کې شو. د پرونیو ټاکنو لمړنۍ پایلې شي چې د اردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا اردرن پرون په آکلند کې خپل پلویانو ته وویل
وی آر لیوینګ ان ان انکریسینګلی پولرایزد ورلد.
دا وایي موږ په قطبي کېدونکې نړۍ کې ژوند کوو، هغه ځای چې هر ورځ زیات شمېر کسان د نورو د وړتیاو د لیدلو توانایي له لاسه ورکوي. زه هیله من یم چې د نیوزیلند انتخاباتو به ښودلی وي چې موږ هغه سینه یو. د یوه ملت په توګه کولی شو غوږ ونیسو او کولی شو بحث وکوو. انتخابات تل د خلکو د راټولولو لپاره شوبي، خو داسې باید ونه شي چې خلک سره لرې کړي. میرمن اردران څلوېښت کلنه ده. د دې ګوند د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه مهال بریالی شو چې له دوو نورو ګوندونو سره یې اتحاد وکاوه. دا د نړۍ دویمه مشره وه چې د دندې پر مهال یې ماشوم وزېږاوه. د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهال اعلان وکړ چې د تېرې شپې له دولسو بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اوربند کړی دی. د دوو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو په ورته اعلامیو کې د منسک د ډلې د مشرانو د اکتوبر د لومړۍ او پنځلسمې نیټو ګډو اعلامیو او د اکتوبر په لسمه د اوربند لپاره د دوو هیوادونو مخکینۍ موافقې ته اشاره کړې. ویلي دي چې دا اوربند به د بشري مرستو لپاره وي. نو آذربایجان او ارمنستان د اوربند موده په اړه څه ویلي؟ خو په مخکینۍ موافقه کې چې تطبیق نشوه د اوربند موده دو اویا ساعته ټاکل شوې وه. د نګورنو قرباغ جګړه نږدې درې اونۍ پخوا پیل شوه او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل شوي دي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لسګونه ښځو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه. پرونۍ مظاهره له پخوانیو هاخو وړه وه. پر ټیلیګرام او نورو ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ویډیوګانې ښیي چې پولیسو یو شمېر مظاهرهچیانې نیولي دي. زمون شخله آزادی رادیو آوری. وسلوالو طالبانو لشکرگاه وروسته د بدخشان د مرکز فیض آباد پر یو څنډه برید کړی. د کابل یو شمېر شاریان هیله لري چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د ښار امنیت ټینګ کړي. د ترانسپورت وزیر سوداګرو ته د لویو لارو او ترانزیتي ستونزو د حل کولو ژمنه ورکوي.
تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته؟ هغه ټول مانوت غشتل دي. بیا د دې حل لپاره یا تاسو سره کینو.
د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. په ننګرهار کې کوچان خپلې ستونزې بیانوي.
خل ډیر شوي دي، خلکو کورونا جوړ کړل، دشت هغه ختم شي.
په اورزګان کې د انارو د باغدارانو د ستونزو حال هم درکو او د خلاص دوونی پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره له بدخشان څخه رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز بخښنه غواړم. له بدخشان څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد اتم ناحیه نیولې ده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي رادیو ته ویلي چې له دریو ورځو جګړو وروسته تیر ماښام طالبان دې سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقامه او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا اته کیلومتره لیرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له درې ورځو راهیسې جګړه روانه وه او په خبره یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ورول نه رسېده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتمې ناحیې سقوط نه مني، خو وایي له هغه ځایه امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتک کړی دی.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کلی پریشو چې ملکانو ته ډیر مرجوب لوا نه وړي دوی تکتیکی شاتګ وکړ. دا مهال دو آبسیمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ اتسلور امنیتي ځواکونه شهیدان او درې نور ټپیان سیوی دي.
ما شهیدان و سه تن دیگر شون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د فیض آباد ښار اتمه ناحیه کې د امنیتي ځواکونو یو قرارګاه او درې پوستې نیولې دي او لسګونه امنیتي سرتیري وژلي او نیولې دي. د فیض آباد ښار اتمه ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنیه قمندانۍ سره شاوخوا اته کیلومتره واټن لري. د دغې ناحیه او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمنداني، هوایی ډګر او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتېږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته په لاس ورغلي سیمې مهمې دي او باید حکومت یې د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
اوس سنگرای کلیدی ما که پیش نیروهای امنیتی ما بود اونا متصرف
هغه کلیدی سنگرونه چې زموږ له امنیتي ځواکونو سره وو د دشمن لاس ته لوېدلې دي. امنیتی ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبلا وشته. د دوابیا دغلته د سنگرونو سقوط ډیر مهم دی، ځکه دا د شهر اړوند دی او هم له دغې سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی. دا امکان شته چې هغوی خدای مکړه لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر ناارامه کړي.
په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سقوط شوې ناحیه ګڼ شمېر سیمې پخوا هم د طالبانو په لاس کې وې. دا مهال د فیض آباد ښار په درېیمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي. تیره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
دا په وروستیو ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي. ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي. تیره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او ویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي. وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب چارې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارلې، ځینې کابل ښاریان هیله من شوي چې د پلازمینې امنیت به ښه شي. صالح ویلي چې پر هیڅ مجرم به رحم ونه کړي. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر کړی و چې په مجرمانو ډس کولی شي. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره یې باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ و راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لار نیسي، د خلکو جیبونه تراش کوي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل:
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجود دي هغه خالي سلاسي.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورونا ویروس د بلې څپې د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. یو شمېر ډاکټران وایي چې حاضر دمه هم خلک او هم چارواکي د کورونا د مخنیوي سپارښتنو ته پام نه کوي. ډاکټران وایي کله چې دغه چارواکي په خپل روغتیایي سپارښتنې مراد نه کړي، خلک به روغتیایي پیغامونه جدي ونه ګڼي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ګڼګونې په ځایونو او دولتي دفترونو کې به د ماسک کارول جبري شي. خو یو شمېر دولتي چارواکو د فوټبال د غوره لیګ د وروستیو لوبې په مراسمو کې ماسکونه نه کارولي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر یو له دغو چارواکو وو چې ماسک نه کارولي. ډاکټران وایي دولتي چارواکي باید دغه سپارښتنې په لومړي سر کې په خپلو ځانونو پلي کړي. د دوی په خبره کې چارواکي دغه سپارښتنې جدي ونه ګڼي، خلک به هم ورته پام ونه کړي. د داخله چارو متخصص عبدالجبار مومنیار ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې چې دته هر څومره ناروغان ورغلي د کورونا وایرس نښې درلودې.
لوړ پوری چارواکی تاسو چې اکثره مواردو کې وګوره هغه ماسک نه استفاده کوي. کله چې خلک، عام خلک، د دو تصویرونه ګوري، د دو دې حالت نه خبريږي، هغه فکر کوي چې کرونا دروغ ده. نو له دې لحاظه دوی لپاره ډېر ضرور دی چې دوی باید ماسکونه وي.
د عام روغتیا د وزارت د ویاند مرستیاله معصومه جعفری د عام روغتیا د سرپرست وزیر په ګډون د ګڼې ګوڼې نه په ډکو ځایونو کې د ماسک د کارولو په اړه وایي.
په نړۍ کې مطالعاتو ښودلی چې د ماسک کارول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیسي. که د ټولنې 95% خلک ماسک وکاروي، کولی سو د محدودیتونو او قرنطین مخه ونیسو. ګڼه ګوڼه کولی سي د ویروس د خپرېدو خطر ډیر کړي.
اغلی جعفری وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي ادارو کې به د شنبې له ورځې د ماسکونو کارول جبري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
یوش مرافان پنګاول وای ل چابهار بندر او لاجورد لاري سم استفاده نشي کولای. دوی دا خبره پرون په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په لمانځغونډه کې وکړه. د ترانسپورت وزارت بیا د دې ستونزو د حل ژمنه ورکوي. ل کابل د خاطر پردیس راپور ووري.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نومونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تل 25مه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آئین
دا د جمهوری سرمانو چې د لاجورد لاره، چابهار بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي، خو دا ټول سمبولیک کار وو. همدا اوس زموږ کارونه په ګمرکونو کې په ټپه او ولاړ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت ته نوماند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه ما وخت وختله ده د دینه ز د ټول استادو د مشکلاتونه چې دي او په داننه چې تاسو وای دي زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول ما نو ته غشتله ده. بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغه موسی.
ښاغلی زکی که هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه، خو ویل سره له ډیرو ستونزو په دې ورسته کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخ اړیکې جوړې کړي. خو پښتنه ده چې د لوی ترانزیتي لارې ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره نه دي چمتو شوي. د اقتصادي چارو افغان پوه سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل د لاجوردو لار او د چابهار بندر په څیر نورې لوی ترانزیتي لارې د یو شمېر هیوادونو د لاسوهنې له امله د دې جوګه شوي نه دي چې افغان سوداګر پرې خپل سوداګریز توکي انتقال کړي.
په ننګرهار کې مېشت کوچیان وایي 60% مالداري له منځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دښتې د زورورو لخوا غصب شوي او په ښارګوټو بدلې شوي دي او له بلې خوا پر ډیورنډ کرښه ازغن سیم غصبل شوی دی. له ننګرهار د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار تودې دښتې یو مهال د هغو کوچیانو پر کېږدیو ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته راکوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي، مالداري به یې په یو مخ له منځه ولاړه شي. د دوی لډلې بادام کوچای وایي پر کوچانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګیږي.
مشکلات سره مخې اوبه نشته دی، چراګاګانې مو دغه دي نشته دی، وخت په وخت وطن راتنګیږي، دغه کیږي، دغه سره موږ مشکلات زیات دي. او لاندې ولیدې پخې شوي، هغې ته مال نه نش کته کېدی، نو هغې ته نش کته کې باید د پاس دغه کې حکومت کورونه جوړ شي، ټیولونه جوړ شي، دغه جوړ شي. خل ډیر شوي دي، خلکو کورونه جوړ کړ، دښتې هغه ختم شي، هغه لاړ ټول کورونه شو. په سل فیصد کې 80% کمه شوې ده، 40% پاتې دا چې ختم شو څه به.
د کوچیانو قومي مشر حاجي ګلمیران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې له ډیورنډ کرښې اخوا یې هم ایلبندونه او څړځایونه وو چې د اغزونو سیمونو غځېدو ترې راګرځولي او ورتلای نشي
موږ باندې سرحدونه بند کسمې خارداري تیر کو زمون مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې موږ په کمالداري ساتلی هڅوک شارکونه شو چا زورواک ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو دغه نشتونځ ستونزې دي
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دی ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 30,000 کورنۍ میشت دي چې ډیری دایمي استوګندي نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوې خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي
کوچیان لپاره یو ښه زیره ده لرو چې اوس د رئیس جمهور د نوي حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې دپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډېر په تیزۍ سره کار روان دی او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جریبه ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوې ده په دې باندې ډېر په عجلې باندې کار روان دی په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري خو د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي څړځایونه اویل بندونه د کوچیانو لپاره داسې ویلکه کبانو ته اوبه او که څړځای نه وینو نه کوچی شته نه یې رمې او نه یې کیږدی سهار ګل میرزا ازادي راډیو ننګرهار
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ غټی کې در اوروم. د بهرنیو اړیکو شورا له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټ او په دې برخه کې د دوو نورو امریکایي چارواکو پر متفاوتو څرګندونو او همداراز په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو پر لیتوګو تبصره خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د ده د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وویل چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې یوازې 2,500 امریکایي پوځیان پاتې وي. وروسته د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل مشروط دي. جنرال مارک میلی سی بی ایس نیوز ته په مرکه کې وویل دلته اساسي خبر را داره چې موږ هڅه کوو جګړه په مسؤلانه ډول او د ارادې له مخې پای ته ورسوو او دا کار د هغو شرطونو پر اساس کوو چې په افغانستان کې د امریکا حیاتي ملي امنیتي ګټې تضمینوي. خو ترامپ د تیرې اونۍ په وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپله ژمنه بیا تازه کړه او ویل چې ډیر ژر به له افغانستانه ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو اړیکو شورا په لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن نظرونه ډېر سره نږدې دي. د دې لیکنې پر اساس کومه ستراتیژي چې ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په اګست کې جوړه کړه هغه پلان دی چې جو بایدن په 2009 میلادي کال د ولسمشر باراک اوباما لپاره جوړ کړی و. کله چې تیره میاشت له بایدن څخه وپوښتل شول چې له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په باب د ټرمپ د پلان ملاتړ کوي د وویل هو خو په دې شرط چې دی له اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې پلان ولري. د بهرنیو اړیکو شورا وایي بایدن په افغانستان کې د 1,500 او 2,000 ترمنځ واکونو د پریښودو ملاتړ کوي چې د داعش او نورو تیروریستي ضد خطرونو پر ضد ځانګړي عملیات وکوي. د منځنی ختیځ عرب نیوز ورځپاڼه بیا د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیز په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د طالبانو له لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه شوي د افغانستان سولې ته یو ګزار او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه یې پوښتنې راپورته کړي دي. ورځپاڼې هغو تاوانونو ته هم اشاره کړې چې د دې جګړو په لړ کې د بې وزله او وروسته پاتې افغانستان تاسیس ساتو ته اوشتی دی. په اورزګان کې کربنګر وایي د انارو حاصلات نیمایي ته راکم شوي دي. نباتي ناروغي او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغیز کړی او اورزګان ته د تللو لارو تړل کېدو بیا د انارو بای هم ټیټی کړی دي. په اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور.
سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجرې به ځمکه د جوړ سوي باغ انار یې پر پخېدو دي، خو سیف الله خوښ نه دی. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغانۍ ګټلې، خو سږ کال یې هم انارو مرضونه کړي او هم یې حاصل کم دي او سوداګر هم نه لري.
کلی هم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډک کې وې مچان باندې شته خو چې کچې کړی دی چې د چش چې کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړه وی نو بالا مسار ولاکه په خلاصېږي چې د چش څه دغه رقم دي پروش کاله ښه وه دا او سږ کال خو ولاکه مې زړه ته لویږي چې څلورم ایساجې له دروځي روغ انار خدای دې.
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ټولې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. په ترینکوټ کې بزګران وایي نه یوازې دا چې د انارو حاصل یې سږ مرضونه ځپلي، بلکې د انارو رسېدلې باغونه یې د جګړو په سیمه کې هم پاته دي. کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې پنځه جریبه باغ یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولولو لپاره نسي ورتللی.
ډېره خواري مې پکړې وه نو ګرد کول مې دغه ته امین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا څلوېښت تنه دغسې پنځه دېرش تنه یالداري راپسې ده نو دغه ته مو امین دغه و چې موږ حاصلات راټول کړو او موږ د کورې خپلې چارې په سر ته به ورسو. غواړم دغه چې موږ ته دوی وربند وسي وربند وکړي او موږ د خپلو انارو حاصلات راټول کړو. یوازې عموماً موږ د نه د ټولو مسلمانانو هر ځای چې کمربندونه دي باید وربند وسي چې دا خلک خپل حاصلات ټول کړي.
ګومان نه کېږي چې د اوربند پاړه دي د کریمولا په څیر د ارزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په ارزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمېږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې ارزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیرش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یوه کنداري من روغو انارو بیه اتیا افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه من انارو بیه تر دوه سوه افغانیو پورې رسېږي. نصیب الله وایي که لارې خلاصې وای د کروندګرو د انارو حاصل که څه هم ساژ کم دي خو بیې به یې تر اوس لوړې وای. د ارزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې پر شپږ زره او څلور پنځوس هکټاره ځمکه باندې د انارو باغونه جوړ سوي دي. د دې ریاست چارواکي تر ډېره هغه ستونزې مني چې د انارو باغداران ورسره مخ دي. د دې ادارې رئیس احمد شاه خیری وایي جګړو مرضونو او د لارو بندېدو د انارو حاصلات په سلو کې دېرش فیصده زیانمن کړي دي. نوموړي زیاته کړه
او د لارو په ارتباط خو اکثره وخت موږ کوشش کړی دی د ولایت سره په همغږۍ چې دغه لارې خلاصې شي د بزګرانو محصولات بازارونو ته داخلي بازارونو ته انتقال شي. نو په دې اړه موږ کوشش کوو او بل داسې مشخصه برنامه خو د لارو په هکله د کرنې وزارت یا ریاست نه لري، ځکه هغه د ولایت او د نظامي مسؤلینو ډېر مسؤلیت دی. خو بیا هم موږ په خپله برخه کې کوشش کړی دی او د سپینګیرو له طریقه او د نورو داسې خلکو له طریقه چې هغه کولی شي دواړو خواو ته په دې اړه رول ولوبوي په اکثرو ځایو کې موږ دا کوشش کړی دی.
طالبانو د تیرو څلورو کلونو راهیسې ترینکوټ ته د ارزګان د ټولو ولسوالۍ لارې تړلې دي او له تیرو دوو میاشتو راهیسې د ارزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم تړلې چې خلک اوس له ډېرو اوږدو فرعي لارو څخه تګ راتګ کوي. کرنه او مالداري د ارزګان ولایت د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ د ګټلو یوازنۍ لاره ده، خو دغلته د جګړو پراختیا او د لویو لارو تړل کېدو د دې ځای پر کروندګرو چې لا د مخه جګړو ځپلي د ژوند ساحه نوره هم راتنګه کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. شاهد وزیر د پکتیکا څخه لیکي وایي له طالبانو څخه هیله ده چې د پکتیکا غزنی لویه لاره پرانیسي. خلکو ته خصوصا موټر چلوونکو ته سخت مشکلات دي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي باید د جنگ ځپلو سره مرسته وشي، ولس بیخي په بد حالت کې دی. دانش افغان له جلال آباد لیکي د جګړې دواړه خواوې باید دایمي سولې لپاره ژمنتیا وشي او له جګړې لاس واخلي. غلام سرور حبیب له نامعلوم ځای لیکلی دی له طالبانو څخه غواړو چې نور جنگ بس کړي. او عبدالله د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي طالبانو په مقر ولسوالۍ کې ټول ښوونځي فلج کړي دي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه در واورو، د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوي امنیت قمندانان معرفي شول. چارواکي وایي له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوې او له آزادي سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. د اروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان وی ګولې دوی ښځې وژلي او دوی وړې نجونې ټپیانې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به دغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمي موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارف وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورسو. د نیوزیلند په پارلماني انتخاباتو کې جاسیندا آردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې دا بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لقبله تاریخ جوړون کې شو. او د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهاله اعلان وکړ چې د تیر شپې له 12 بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اور بند کړی دی. زموږه له آزادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې تاریخ فرانسې ته ځو. د فرانسې د پوهنې وزیر په خپل هیواد کې د یو شون کې وشل کېدل د دیموکراسي پر یو اصل یا د بیان پر آزادۍ برید بللای دی. د تاریخ او جغرافیه دغه شون کې ور مورس د یو بریدګر لخوا په چاړې ووشل شو. دغه شون کې خپل زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولې. د آزادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودی نوروي.
د فرانسې د پوهنې وزیر د پلازمینې پاریس په یو څنډه کې د ښوونکي پر وژلو غبرګون ښودلی او ویلي دي هغه د دې لپاره وژل شوی چې د ډیموکراسۍ د یوه اصل یعنې بیان آزادي زده کړه یې ورکوله. ژان میشل بلانکور پرون شنبه په پاریس کې د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال وویل
لا ریپبلیک et fort de ceux qui la composent.
فرانسه د خپل رغون کو ارکان او هغه کسانو پر مټ پیاوړی شوی چې خدمت ورته کوي. هیڅ کله او هیڅ کله به د ویری او وحشت لکبله لدی پشانه شو.
aucune terreur ni aucune intimidation.
د سامویل پاتی پونم بوتل وحکلان خوونکې د جمعې په ورځ د پاریس په یو څنډه کې د یو بریدګر لخوا په چړې ووجل شو. چارواکی وای د تاریخ او جغرافي دغه خوونکی خپل زده کوونکو ته هغه کاریکاتور خودلی و چې د اسلام پیغمبر ته منسوب وو. دغه خوونکی له وجلو لګروسته د فرانسې پولیسو هغه کس په دازه وو واجه چې چاړه ورسره و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم ویلي چې دغه پیښه به پر ملي یووالي اغیز ونه کړي او د خپل خلکو وغوښتل چې د تفرقه اچونکو پر وړاندې یو موټی شي. مکرون دغه پیښه د اسلام پلوه ترهګریزو کسانو کار بللی. د فرانسې د پولیسو چارواکو ویلي برید کوونکی یو 13 کلن چچنیایی دی چې مسکو کې زیږیدلی دی. پولیسو خبریالانو ته ویلي چې د پیښې په تړاو یې نه تنه نیولي چې د برید کوونکي نیکه نیا او 18 کلن ورور هم پکې شامل دي. فرانسه کې د ترهګرۍ ضد یو ترندوال ویلي برید کوونکی پر ټویټر د دغه ښوونکي د بدن انځور د دې لپاره خپور کړی چې وښیي برید د ترسره کړی دی. ځینو اسلامي مشرانو او پیژندل شوو څیرو دغه وژنه غندلې ده او د دینی ازادیو خلاف کار یې بللی. فرانسه کې چې ډېر مسلمانان ژوند کوي له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
تان چانګې درنو اوریدونکو سلام. د کرونا له وجې د خوانځیو اوږده رخصتي پای ته ورسېده او ټول زده کوونکي اوس خوانځیو ته ځي. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د کرونا وبا قرنطین او رخصتي په ښوونیز بهیر څه تاثیر کړی.
بیخي فاصله پیدا کړې ده. زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو وای را ده.
د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه جبران کېدای شي؟
دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاگرد دا پنځه برخه ټولې په دې حساب کې داخلي دي.
او دا پوهنې وزارت د ناوخته پیل شوی ښوونیز کال لپاره څه پلانونه لري؟
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي، اتیا رقې دي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پیل کې راپور او ورپسې د ښوونې او روزنې له متخصص عبدالغفور مات سره مرکه لرو، خو پیل له راپور کوو. د کورونا له وجې په ډیرو هیوادونو کې قرنطین د ډیرو دفترونو او ښوونیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک یې مجبور کړل چې په کور کېني. په دې ډله کې زده کوونکي هم وو چې ښوونځي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لرې پاتې شول. که څه هم په پرمختللیو هیوادونو کې زده کوونکو آنلاین درسونه ویل، خو افغان زده کوونکي وایي چې د برېښنا، انټرنیټ او تخنیکي وسایلو د نشتوالي له وجې دوی ډېر څه نه دي ویلي او اوس چې ښوونځي بیا پیل شوي د درسونو لپاره تیاری نه لري. دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلي.
زه محب الله د ولسم ټولګي زده کوونکی. موږ هغه کتابونه چې موږ په ژمي نه مخکې را کړي هغه موږ ولوستل او هغې څخه موږ استفاده کړې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې چا هم د وزارت معرف د آنلاین درس څخه استفاده نه ده کړې. بعض کورونه تلویزیون نه لري، برق شو، حتی چې بعض نفر چې دي کور کې راډیو هم نه لري. نو په همدې دلیل باندې زیاتره خلکو بدون له دې چې درس ولولي هغه خپلو کتابونه چې ورکړي هغې څخه استفاده کوله.
نو می ملي هدا او درسم ټولګي زکونکو مو باندې بيخي د درس فشار ډېر کړی دا ار مضمون چې موږ دوا درې درس پورس کې وایو او هغه موږ تشریغ وړي کارخانه کې وړي او یو تر څنګه موږ د کانکور درسونه هم دي موږ نس کولای دوا درس لګي کو او دا زموږ لپاره ډېر سمنه ده چې اوس دوی خپل پلان دی او کلنی پلان په تومیا څخه موږ باندې تطبیقي.
خون کې هدیه ملکزی وایي دا چې په قرنطین کې خوانځي او نور خوانیز مرکزونه رخصت وو، زده کوونکو درسونه نه دی ویلي او سره له دې چې نویو درسونو ته تیار نه دي، په خوانی درسونه یې هم هیر کړي.
مشکلات خو ډیر دي. یو تعداد زده کوونکي کتابونه نه درلودل، نه یې واخیستي. مثلا ژمی کې خپل نو راغلي پارچې چې اخیستي او تلي نه دي راغلي، کتابونه نه اخیستي. اوس چې ما خپل هم دا اوس چې درس ورکو شاګرد حیران پاتې دی چې زه څه وکړم. دا څه شی دی؟ هېڅ په دې رخصتیو کې استفاده عروف البایم نه دي لیکلي، مګر میو تعدادو چې کار کړی دی هغې بیخ دي ډېر زیات زیانمن شوي زده کوونکي. بیخي فاصله پیدا کړې ده. همدا اوس زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو وای را ده.
د پوهنې وزارت ویان د نوریا نصحت منی چې د کورونا وبا له وجې قرنطین په ښوونیز بهیر منفي تاثیر کړی، خو وایي ښوونکي هڅه کوي چې د زده کوونکو سره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي.
دا وقفه د زده کوونکو په درسي بهیر باندې ناوړه اغېز درلودل. خو زموږ د ښوونکو دنده او مسؤلیت همدا ده چې زده کوونکو ته باید درس ورسوي، د زده کوونکو لپاره درسونه تدریس وکړي او کله چې زده کوونکي سبا ښوونځي ته راځي او ټولګي ته راځي، زموږ د استادانو دنده دا ده چې د زده کوونکي څخه یو صنفي ارزونه وکړي چې ول سوي درس څومره زده کړی ده.
اغلی نصحت وایي زده کوونکي به د لیندې یا قوس میاشتې تر وروستۍ نیټې ښوونځیو ته ځي او له ژمنې رخصتۍ وروسته به د کب یهود میاشت کې ښوونځي بیا پیلېږي، چې د غبرګولي یا جوزا میاشت کې به کلنۍ ازموینه اخیستل کیږي. اغلی نصحت زیاتوي د دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي، درسي ساعتونه یې اتیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي.
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي، اتیا دقیقې دي. دا د تعلیمي کال لومړنۍ ورځ دي، خامخا به دا ستونزې په ځینو برخو په ځینو ښوونځیو کې موجود وي، خو انشاءالله به دا مشکل حل کړي. په تېر کال کې موږ 2.5 میلیون جلده کتابونه درلودل چې چاپ شوی وو او زده کوونکو ته هم رسیدلې دي. په اوس مهال کې هم موږ 2.5 میلیون جلد کتابونه لرو چې په چاپ پروسه کې دي. انشاءالله بعد کتابونه هم چاپ کیږي او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته دا کتابونه هم وویشو.
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیره شي. خو له رخصتي وروسته مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځه تللی تړون بیرته ورغول شي.
په ښوونه او روزنو کې دغې مسئلې ته د زده کړې هیره ویل کیږي. دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نورو هیوادونو کې سوي خصوصا غربي هیوادونو کې هغه دا ښیي چې هلته هم زده کوونکي ډېر شاته تللي او ډېر څه یې هېر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرستندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي، په پلان کې نه لري. اوس ښه دا ده که ښوونکي دي که والدین دي، دوی پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکي له یوه ستونزې سره اوس مخامخ دلی وي نګونې سره، او دوی نه یوازې دا چې هېره یې راغلې ده، بې علاقه سوي هم دي له زده کړې سره. نو تر ډېره ځایه هغه څه چې دوی په مخ کې کال کې ویلي هغه ور په یاد کړي او له ښوونې او روزنې سره دوی ته بیرته علاقه ورکړي. دغه تړون چې اوس له منځه تللی دی، د دې او د کتاب ترمنځ، دا بیرته راژوندی کړي.
عبدالحمید حسن وایي دا کرونا له وجې اوږده رخصتي به تاواني وي، خو زده کوونکي باید ډېره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي.
اول خو دا ده چې دوی زړه ماتې نیسي او کوشش وکړي په خپلو درسونو کې په ځانګړې توګه را روان کال لپاره، او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکوي ځکه په ښوونځي کې دوی ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډېر منظم نه دي. نو اوس دوی ته پکار ده چې په خپله وهڅیږي، کوشش وکوي او په کور کې که لوستی څوک هغوی ته په خپله ورسې ورسره کښېني او ورڅخه زده یې کړي، که کورسونه وي د دوی شاوخوا، که په کلي کې څوک وي چې تر دوی مخکې وي او مضامین یې زده وي په هر مضمون کې، که دوی ستونزه ولري هغوی سره کښېني ورڅخه زده یې کړي. نو دا ډېره ضرور ده چې په خپله ډېر کوشش وکړي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا له وجې اوږدې رخصتي په ښوونیز بهیر څه تاثیر کړی او د ښوونځیو اوږده رخصتي څنګه باید جبران شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عماد صاحب، تل په ژمي کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا له وجې د رخصتي یو څه اوږده شوه، دا خپل په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغو څه تاثیرات لري؟
زه مخکې له دې چې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې، او دا ستونزه ولې رامنځته شوه؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دور کړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاشتو کې په مخکې کلو کې احساس ورکړی وای، بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کوه، ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېد. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اول احساس نه ده ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوی، او دا ورته پامول یې ده چې زده کړه یوازې په معلم کې ده. که همدا احساس ورکړی وای چې نه، زده کړه یوازې له معلم سره نه ده، زده کړه له محیط نه ده، زده کړه له پلار نه ده، زده کړه له فامیل نه ده، زده کړه له نورو منابعو له تلویزیون نه ده، بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کېدو. اوس نو شاګرد تنها په فزیکي لحاظ نه، په رواني لحاظ متاثره سوی ده. له مکتب سره علاقه تقریبا قطع شوې، خو نه دې قطع کېدو په حال کې ده.
کورسونه، رخصتو، ښوونځي، پوهنتونونه، جوماتونه، یعنی داسې نه وو چې دوی درس ویلی وای، او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې. اوس یې استادان وایي چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلې سره له دې چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري، پخواني ډېر څه یې هېر دي. نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده؟ څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولی شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي؟
پوهیږو چې د دغسې ستونزو په حل کې څو خواوې دخیلې دي: دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپله معلم شاګرد. دا پنځه برخې ټولې په دې حصه کې دخیلې دي. خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څنګه کولای او نه کوي نه ما په خپل باندې خبره کوي. فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډیر کومک وکړي ولی ستا بیان کېدای شي. ډیره مهمه اوس په دغه حالت کې د معلم دنده ډیره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي. معلم مخکله دې سي پلان جوړي باید نو پښتن ته ځواب ورکړي. اول زه دا درس ولی ورکوم، په دې درس کې زما هدف څه دی، دا هدف مې ولې ټاکلی دی، د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم، یعنې دا ور سلوک باید وغواړي چې د شاګرد علاقې وړي. آیا شاګرد یې په ویلو زده کوي، شاګرد یې په لیکلو زده کوي، شاګرد یې په کولو زده کوي؟ نو په خپل هدف کې دغه سلوک ته ځای ورکړي، شاګرد علاقې ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد یې په کومه طریقه زده کولی شي.
خپل زده کوونکي څوک دي لپاره چې دوی درس په ښه ډول ووایي؟
اصلا د دوی ټول خبرې چې ما وکړې یبته کوي دا په پښتنو کې نغښتې دي. پښتنو کې معلمې که شاګرد باید له ځان سوړ نه وکړي، زه یې څه لپاره راځم، زما دنده څه ده، ما په ژوند کې دا څه رول لري، زه باید کوم چې ته ورسېږم، اوس چیرې یم، سبا باید چیرې ورسېږم. د ځانه پوښتنې کول ضروري کار ده. څو له ځانه پوښتنې شاګرد ونه کړي او فامیل دې ته وادار نه شي، دا ستونه شاید حل نه شي.
خو به تعلیمي کال نه میاشتې وو، خو اوس کېدی شي شپږ میاشتې یا تر دې هم کم شي، هغه وخت به هم ډېر وخت درسونه پاتې وو. څنګه کېدی شي دغه ډېر درس په دغه کمه موده کې زده کوونکو ته وویل شي؟
که تیر درس د نوي درس او راتلونکي درس منځ کې ارتباط پیدا شي، په ډېر کم وخت کې ډېر درس ویلی شي او زده کولی شي، ځکه دلته شاګرد مجبور کېږي چې تیر درس هم وګوري، نوي درس آمادګي پیدا کړي، ارتباط یې هم پیدا کړي. په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو سل شپاړس ورځې ده، او دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو سل اتیا ورځې هم زیاتېدو. نو په یو سل اتیا ورځو کې موږ نسو رسولی، یو سل شپاړس ورځې فقط سترګې پرې پټوو. مخکې خبره چې ما وکړه، د اول د نوي درس او زاړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده، یوه دغه مسله ده. دوهمه مسله دغه ده چې داسې احساس شاګرد ته ورکړي چې شاګرد له شاګرده باید زده کړه وکړي. په دې معنی چې ګروپي کارو کې قوي، ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنول، حتی یوه ورځ همدا ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کړي، یوه ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کړي. که شاګرد له شاګرده زده کړه وکړي، په دې صورت کې انشاء الله چې په کم وخت کې ډېر درس وکړي.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده، خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی. ځایي مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و، خو ولې په تېرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو؟ د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته؟ پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې. والي صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د خوا راډیو ازادي ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکراتو تر سم د شروع کېدو یو تصمیم ونیو چې او خپل اکمالات کې هم د سولې مذاکرات هلته هم اکمالات کې، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمامعیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعده په پښتون کې چې دغه جملې نه داسې مومر ډله ده او نور ډلې دي، دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایتو څخه هم طالبان روغوښتي وو، یو حمله وکړه. یو سناسه تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو فعلاً لپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود تیر په سیر ناکام او مختورن شو، او په ناکامۍ سره د درې سوه مړو شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو، او د دوی برجسته قوماندانان هم پکې له منځه لاړ. نو د همدې په خاطر سره دوی شکست خوړه، او فعلاً لپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیه په حالت کې ده، تر څو هغه بعضې پوستې چې تغیر شوي دي هغې ځای په ځای کولو او د ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي، خپل تصفیوي عملیاتونه شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یوه پوښتنه دا هم را مطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوي؟
منګ خپل تر هڅه حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي، افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوری اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو، دوی خپل بریدونه جوړ کړل. شروع کړو خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېده چې بعضې کلاکونه هم لیدلی دوی د خبرو. او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل. او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب کچې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر موږ بیرته موږ دغه ځایونه پاکول او جوړولو ته لګیا یو ان شاء الله.
د ساسل خبرو یو چې د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادباو یا بهرني وسلوال هم وو، کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرني وسلوال؟
نو دا خو واضح خبره ده، دې کې پاکستانیان هم شته، دې کې ایرانیان هم شته، دې کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، دې کې القاعده ډلې هم شته چې تاسو ته معلوم وو چې د دې مرکز د آسیم عمر هم دلته وو او اوس هم همدلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي. دوی په هغه بل کال تاسو ولیده چې یو جرمني القاعده ډله غړی ونیول شو، همداسې نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاري دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو درکول شو او یا مهم لرلودل، بیا هم شاید یو نیوکه دغل تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدام ونک؟ آیا دلته کابل لخوا امر ونه شو چې اقدام ونک کنه ستاسو لخوا ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمنګ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګه دوربرز او دوربین ډېر اصلي دوربینونه او د دوربرز راکټونه لږ زره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړ. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو، ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خښي وو. تعداد تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلي دي 300 شاوخوا دي.
هغه سیمه چې پریښودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې دریسه دی، ویل کېږي چې یو شمېر کسان چې واسطه یې درلوده د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې هلته موظف شوي او وظیفې یې درلودې بې له دې چې مقاومت وښودل شي جګړې کې سیمه یې پریښودلې دي. دا تر کومه حده درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړه په خوام کړی او وسم کړی دی. هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریخي دی، هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانين موجود دي، هغه په خاطر په هغه پرانا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پریخودل شوی؟
نو سپورې خو لا دقیق نه دی، خو موږ هغه آیتان ټاکلي چې د هرې پوسټې په کله د دقیق معلوماتونو راټول کړو چې علت او عامل څه دی، خو یو تعداد ډیر کم دي چې بل پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې ستاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوي یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصولا ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتات لرو پکې.
کمبوتات لري، اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزی او نورو ځایونو کې جوړ کړي وو چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په وجود 2000 2500 شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړو او حمله وکړه په
ولسوالی او بلاخره غوخته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پر تله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي. نو د دې تر څنګ زمونږ دشمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطې په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره بارا کم نه برابر وو په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منځ ته لښکرګاه ته راشي؟
لښکرګاه ته خو ان شاء الله نه دی راغلی. موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګه د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې. خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ساسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته، خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی وو او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو، او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک بې کوره کړه، چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولی، نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک سخت نفرت ترې لري. همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس یې په ماینو والوځو. درېیمې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچک او سړک یې وران کړه، چې تاسو اکسونه ګوره چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نصرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بد وړي او پوهېږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي. او بلکې طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسېږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه بي.
ولی صاحب اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې بې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادي چې تجارانو چې دغه جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل. همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړه. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه وو چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلود، او په دا توضیح به ادامه وکړي. ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمری تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسمری لاخوں میں قتل تسمری کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے ستا بنیا تم نہ دے
Kuli chamaa nik muskaat